چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانه باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غیدلی یو
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي دی پاره موږ ته تاسو په کار دی
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعری غږیږو
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکي عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي
په زپانه کې به لند کې سات تقاود واوري
په کوڅه کې ایوي خو بلې خوا سترګي وغړولې د سپیدارو نور تر روان شو
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان احوال واوري
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه پشان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري
یو ناڅاپه کک ناری کړي هيا هو ګرز په یو گزار دی پین په خکړه ماته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلويخت کلن زندروستا یو ځل بیا پیل شو دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې و چې لمړنۍ مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهامو یا د مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې ټولنپوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي د دغې مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي پوهاند صدیق الله رښتین پوهاند رسول امین پوهاند حسن کاکړ پوهاند مجرو پوهاند محمد رحیم الهام استاد الفت استاد خادم استاد بینوا ډاکټر محمد اشرف غنی پوهاند مجاور احمد زیار ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړه شروع شوې نو یاد مجله هم الله شاوخوا شلکلن مزل ورسته ودرېده دا د یو ځل بیا د مجله ل څلويخت کلن زندروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شو چې اوسنۍ مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړې دی د دغې علمی څېړنیزي او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو
وګمه مجله ل څلويخت کلن زندروسته بیا پیل شو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی څېړنیز ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمیدالله فاروقي وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ د دغه تفاهم لیک لمخه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبرېدونکې 15 ورځنی جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې و او په فارسی ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود چنبیش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړې ده. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد لژباړن او څو نور لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړې ده. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړ خپرونه د اتو کلونو په ترس کې 126 ګڼې چې هر ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دې و چې لیوی خوانه اصلي دری غنې ټوله یو ځای اسانه نه موندل کیږي. پاغزینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشتا او یا په اسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډوله متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي، باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري، دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبی شوایی.
مهمه خبره داده چه پا سراج الاخبار کی یو شمیر دیر مهم دولتی سندونه، اکسونه، نقشه او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا سوزایا د شاهزادگان ویناوی چې په تاریخی لحاظ دی ارزښت لري، په بل یوزا کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځانو پوهوي یا پکې پلټنه وکړي، د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کرکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګڼو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او صادقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا ټولو مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځې سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب لوستي وایي،
دغه لوی هڅه بیلابیل لاسته راوړنې لري. یو بیدایي چې مونږه دغه زمان د مترفي افکار نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږه د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګ څومره سولېز ژوند لار او وسنګ کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستنه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې د مې څومره غني پلورلي، د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زړه ټوک ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمو پورې 400 ټوکا پلورل شوی دي او د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
خاغلې جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غنې پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فا فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کړو؟
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکمه، د ازادي رادیو او د ستاسو ډیره مننه چې پاتې په دا موقع راکړه چې په دې مطالب باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ تا تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي، دې پاره موږ تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کومو ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنیک ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره، هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي، هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګ کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي، د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو ویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګا په دغه ملوکو چې اول منګا خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکس ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای، زه په هغه نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکلم دی اصل کې. مطلب دا ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکلم. اوس دې د پاره پکار دا دی چې دوړو که مثال مونږ وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې، چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې مونږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پو خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته د پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه دلته نشته دي. چې په کار تا دی چې مونږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او که انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا مونږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پوهنتونونو کې، خپل ښوونځیو کې، خپل پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کومه غدي چې تا لږ سخت نکو او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سار چې کومه هغه سره کړی دی. سار کغه کې کا مطلب د تپهین کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملکوال نه، هغه له سار سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره، هغې نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که مونږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه، فیسونه کمبوتر اولی
چې دغه ځای ځوانان
الته سبق وای التوال دلته سبق وای دا یو بل داس تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د ماسلانو په ساته باندې وشي. هغه ماسل چې کوم دی هغه کده ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که هغه د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ شي. ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینئر دی آبا یو کتاب به هغه هم خیال کېدای شي انګلیسي کتاب ویلی لا هغه ترجمه یې ویلې وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه تا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی. غره سړی بل شانته تجربه وي سمې سړی بل شانته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچت شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دیوالی یا د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي خو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته. اسانه لارې هغه دي چې اول خو ما ویل چې زمونږ ملي اتلان دی. اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشي پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب ده که تاغه تار ولګوې که هغه ته تکرخې نوم ورکې که هغه ته ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما تا ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږ مشترکات چې کوم دي مونږ به خپله دوستي په مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دشمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتې خبره دا وه چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي او پریکون په دا هغه نه وي شعوري نه وي هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه به لاره بند شي کله په څه بندیز ولګیږي چې که موږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسېدلی دی. د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسېدلی دی خو موږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل ژبې منځته راغلې چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکتل لاره لکه انګلیسي لا اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړل شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوې شاعري پښتو نوی ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه دی اردو ادب سره نږدېواله، انګریزي ادب سره نږدېواله، فرانسوي ادب سره نږدېواله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره غیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده، د باړه باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شي ویغه کې او پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک ته یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږ په نړۍ سره ودرېدل غواړو، یبن مونږ نور هم کوشش کوو، او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی، هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو. زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام، یو کانټیننټل، یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې، لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناستې، زه دلته ناستې، ته کابل کې ناستې، زه پېښور کې ناستې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کوم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګذره ولارې ترته وښودلې، هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه، ورکشاپونه، موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کما، دغه نه پرته منګه یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، منګه یو ملي ګټه په نظر کې وساتو، او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل 15 شپږ ځای مینو همکته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په ننني برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار
بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي، علت یې څه ده؟
ولنه زه خود سه وایم چې کله سه شاعري مې په خوا په نسبت ډیر څه وی، خو هغه شعر نه پېږم چا ویلای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران ته دې کې هم نخریو، بس نه دې نخرګر او دې نقادان له ډار هم نسخ پرولې، او بل زه خپل په دې اند يم کنه سه خو شاعران زخت ډیر دي، دسی خشیر ولیکم بیا یې نه خبرو، مزه دې ډیر خشیر پسې ګرځم، ځکه سه شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر دی، او هر څوک غواړي مثلا استاد سه خشیر وای. نو کچیر زه دسی یو شعر نه وایم سه دې هر چا خوخ نه، او کچیر دسی شعر دې ما په وس کې نه یسه، مثلا عرب کدونو کدونو پاتې سه، نو بیا زه په دسی شعرونو باندې بخي وخت نه خرابو، مثلا هر څوک دې کدې سه، بس دمه رضان سره اوله ورځ نه سکه د شاعری میدان ته راغلی، او سره دې سه مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او در لفظ محترم نه ما، او د چا خبره چې وی مې د ګولې د سفیان سره په مخته پر زما شوخي کوم، نو زه به د سیو شعر مو وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورزي سه سره په دې ځای کې د ود شروع نه وای، نو بعد یې وو سم شعر وای کنه، او بیا دې بخښ نه وای.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دې ما نظر ده کنه، لکه څنګه سه مطلق شاعری فطری ده، ښه شاعری ما ته همدا څه ښکاریږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده دې ما پان، نو څوک سه په دې باندې ځان پوهی سه مثلا د په دې باندې پوسی سه د ښه شعر ده او د خراب شعر، نو بعد همدغه سه کتابونه مطالعه کړي، نقادانه مثلا د روحي صاحب شعر پیژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، دی علامه الطاف حسین حاوی مقدمه شعر و شاعری ده. همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دی هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پهلوان شریک هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼو ځای نه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د الفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یو بردا هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړی ده کنه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې دغه زمینی شاعري کنه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو لري، خیال نه یې پکې. مثال مثلا زه درته وایم کنه، مثلا رحمان بابا وایي خدا دا دنیا چې تو خدا دی با دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده کنه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چاوې ده کنه، چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کې وخت خپرونه وکړه، یو ورځین کې د پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس هم ما ته راپدل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخنده پر منار. ما سي د دې فرخنده مرګ په وجل او نه وجل کې د خکارو ثبت کارو وغه نه یادوم، خو ما سي حالات ته وکړل. دا وطن د سي وطن د سي دلته څوک د چا ملات ستړل کیږي، هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي، په غبن هم سره شکی، یو کسي مظلومه په اختیار شهید دی دغه په تنه څوک نه کوي، او یو بل کسي هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم او خلق دغه شهید جوړی خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې کو د پتنګ د محبت دغه سی وټو ک په ټولنه کې کیږي. دا فرخنده را وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویل، دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو جاړي، شک را تا پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شره د زمینی خبره ده کنه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستی، دا ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو د کوم نه په تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، یا ښکلې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه، چې د دې خبرو لپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه هر شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو. کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي، نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته. زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو د په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کښې، چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پېغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په اند تړلی ښکاري. که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا، البته بعضې کلمات ستا چې هغه اوس معنوس شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي. مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري، یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږه یې کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد، هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، او زه په کښې یو باغي مولایي یم، بیا ودې همداسې ملایان په کښې شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم و بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کښې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کښې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم پی مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپاڼه تقاعد. تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالي و. په دالان کې هندارې ته ودرېد، کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنگ کاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کش وې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد، ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرېد. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سله نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني د اقتدار لپاره هلې ځلې د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږتیا کالو په عمر له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واورېدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
سرمخکی سیور تزغلی دو شاهینا د غرزال تستان شول، خړ کربوړې پر ډبره چک چک کیږي، په هوا کې تود د وینو وګم خپور دی، لا په دښته کې شنګا د تروخی ګڼ سرتیری د پارتیانو مړټه پیان، اردوان لا د زرینې پلټون دی، نقاب پوخ سپورې لا ګرد تر پیل تاویږي، اردوان پر نقاب پوخ اسپور خخمیگی خپل شاهی پیل را تاو کر پر ناچا پا پیل درانه پخرا کزا پر سپین آس کرا آس پملا مات شو اسپور تیرا کزا شو نقاب پوخ جنگیالای بلوی دب خواب پلوی دو که یه دمخ نقاب شده ول ول بود یه لخور در طور زنده یو ناچا پا دی زرین مخ کارا شد نکه کل دی سین بطا تکس اینه دیر تا چوس در آوالا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاق هغا چوکی چه گفتب اسمانه خدای ورکڑه و پرزمکر اپریوتی ملکی دی توری لاس ده لاس کتیم کر یو پارتین سپور آس دی دی خواد را آئی کر ملکی بیو گزار لاسر پیوست اردوان پر مکرجن خنده مسک شو شاهی پیل یو رو روڑان دی را رهی کر اگزریات لچو پارتیان سرخ کل یو ناچا پی زرین پر پانش پا جگڑا جگڑا زان ورطا نگری کر یو بلا ڈالا راغ لد پارتیان تیش خوریو دا سردار گرد راتا اوشوال اگزریات سی بیا پر جنگ بانی اختا کر شاهی پیل را نگری کی گی ملکی تا دی زرین ساکی وینا پا غرزان دا ما ساگی تا سکلور تا امی ریس دا ملکه پا ویر هیچ نرخبا مخامخ ده اردوان پیل تا ولا پدیر خخم اشکانی پاچا تا جوری پیل نگر چاپیر تورزن دیده پاکیانو نیزوالو کڑی کڑی خپل پاچا ده ساکانو لطورزنو نیسات اگزریاز ده لخکر منز که جنده یو ناچا پا کڑی ما تشوال شان چوس پار پارتیان را پری وطل پرز مکا دی پیل شا تا پر سمن کک را خکارا شو سور پا وینو للوی گرس سر را حسک شو اردوان لا پا مکار خندا مسک ده مخامخ پر زرین سترگ خخی پیل روان ده ده پاچا پا لاس که توره دی زرین لاس که هم تور زلیگی یو ناچا پا کک ناری کڑی هی یا هو گرز پا یو گزار دی پیل پا خکر ماتا پیل رانگوخی دی پا چادو لی که گشوا بل گزار دی پیل پر بلا پا خراغه دی زنگون دی ماتی دلو خرپاش پیل دی غرپ چیف را ونه پرزمکا دی پاچا ساتون کی لرشوال پزغاست اردوان کتا پرزمکران سکور سمند وششنی پر وپخو احسک شو ککی گرس سر ترمیم اسمان الول کر لان دراغه ملکی سر آرام شو کت لآس لگو کوک شو خپل جانان تا یو ناچا پای نرین لان لاس تاو کر زرینه چس تا پور تک لسمن تا ملکی تر خپل جانان لاس چاپی کر سمن بیا حسک شو پر دو خوبا لمایدانا دو وطل لار بود ور بیرغ داشکان اگزریاد شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان ده سالار سترگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغی ده تیش خلو سردار و درید پاچا تا چی جونده نستلله را روان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریاد سی سرسری و مت تپی کر اکیش خون و سردار تور پیرا تاو کر دلخ کر ترپخون نام دل سر ورغخت حیاهو لبری من لخ کر وود ساکان بیرخ پرت شدری ران اشکانیان و که گزار توری پرزمکا جگلا ودری دا سر تیری پغاو غاش ول دسا کی سو بخوخیتا پا